سلامونه وخت ورځې 2 بجې شوې د ازادي رادیو ده د دې سات ډیره برخه روختیا د ژوند شتمنۍ 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده خو لومړی خبرونه ووري چې نوریاس نوري وړاندې کوي
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه افغان امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د ناتو ځواکونو د موټر پر یو کاروان نن په ځان وژون کې حمله کړې چې د موټر په ذریعه شوي لکتر لګ درې ملکي وګړي ټپیان شوي دي د امریکا دفاع وزیر به سبا هند ته ولاړ شي او د دواړخیزو اړیکو سربیره به د افغانستان په اړه له هندي چارواکو سره خبرې وکړي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د ایران له لوري د نوي لر واټونه یا بلاستیک توغندي ازموینه ښیي چې له دغه هېواد سره اټومي موافقه د پوښتنې وړ ده د خبرونو تفصیل افغان امنیتي چارواکي وایي چې په کابل کې د ناتو ځواکونو د موټر پر یو کاروان نن په ځان وژون کې حمله کړې چې د موټر په ذریعه شوي لکتر لګ درې ملکي وګړي ټپیان شوي دي د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو ویان تورن ویلیام سالوین تایید کړ چې دغه حمله د ډنمارکي ځواکونو د موټر پر یو کاروان شوې ده هغه وویل په برید کې د ناتو ځواکونو تمرکز ژوبله نه رسېدلې او یو ټیم د پیښې ځای ته استول شوی چې د ډنمارکي ځواکونو ویجاړ شوی موټر ولېږدوي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دغه برید کې د درې ملکي وګړو د ټپي کېدو خبره تایید کړی او ویلي دي چې ټپیان روغتون ته لیکدول شوی دي د کابل امنیه قمندانې د جنایي جرمونو د څېړنو رئیس سالم زاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله د افشارو په سیمه کې شوې ده دغه حمله داسې مهال شوې چې په کابل کې د محرم د میاشتې لپاره امنیتي تدابیر زیات شوي دي تر اوسه پورې د دغه حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرس د وروستي درې میاشتنی رپورټ په اړه بحث او خبرې وکړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي تدامیچی یاماموتو به د امنیت شورا غړو ته د افغانستان پر امنیتي سیاسي او اقتصادي وضعیت رڼا واچوي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه په وروستیو کې په افغانستان کې په جګړو او د ناامنیو په پیښو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړې ده د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کندوز کې وسلوال طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې خبره کوي د وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دشت ارچې ولسوالۍ کې پلورن په وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو په برید کې یولس طالبان وژل شوي او شل تنه یې انټپیان شوي دي د خبر پاڼې له مخې دغه حمله وروسته له هغې وشوه چې طالبانو د دې ولسوالۍ د ارجال په سیمه کې پر امنیتي پوستو برید وکړ کورنیو چارو وزارت په یوه جلا خبر پاڼه کې ویلي چې پرون د سمنګانو ولایت په دره یوسف ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې د مولا رمز الله چې په زبیر مشهور او طالبانو مالی مسؤول او یو مهم غړی و وژل شو وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه انس نه دی ویلي د همدې سیمه نړۍ څو خبرونه د امریکا دفاع وزیر به سبا هند ته ولاړ شي او د دواړخیزو اړیکو سربیره به د افغانستان په اړه له هندي چارواکو سره خبرې وکړي ټاکل شوی چې جیمز میتس به د هند له صدر اعظم نریندرا مودی او د هند له نوي دفاع وزیر سره خبرې وکړي دا له هغې راوروسته چې په تېره جنوري کې ډونالډ ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي هند ته د یوه لوړ پوړي امریکایي چارواکي لومړنی سفر دی د امریکا ولسمشر په تېره اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان په مهال له هند وغوښتل په افغانستان کې خپل رول زیات کړي پینتاګون وویل چې میتس به د امریکا لخوا په افغانستان کې د دیموکراسۍ ثبات امنیت او سوکالۍ لپاره د هند پراخه ونډه وستایي هند تر اوسه له افغانستان سره شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د ایران له لوري د نوي لر واټونه یا لر واټنه یا بلاستیک توغندي ازموینه ښیي چې له دغه هېواد سره اټومي موافقه د پوښتنې وړ ده او دا هېواد له شمالي کوریا سره جوړ راغلی دی ترامپ پرون ناوخته په ټویټر لیکلي ایران تازه یو داسې بلاستیک توغندی وازموي چې اسرائیلو ته رسېدی شي دوی همداراز له شمالي کوریا سره کار کوي د دوی ترمنځ زیات جوړجاړی شته ایران د امریکا له دې خبرداري سره سره چې توغندوی ازمیښت به له امریکا او نورو قدرتونو سره اټومي موافقه زیانمنه کړي بلاستیک توغندی وازموي د ایران دولتي تلویزیون په خوارمشهر کې د دغه توغندي د ازمیښت تصویرونه خپاره کړل ایران خپل دا توغندی تر دې وړاندې د جمعې په ورځ د سپتمبر په 2 د تهران په یو پوځي پریډ کې نندارې ته وړاندې کړل په عراق کې د امریکا سفارت خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې سبا چې د عراق په کردستان کې د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه یا ریفرندم ترسره کیږي له احتیاطه کار واخلي، ځکه ښایي له هغه سره په تړاو شخړې راپورته شي. له دغه ریفرندم سره د بغداد مرکزي حکومت سخت مخالفت کړی دی. د امریکا د سفارت لخوا د سفر کولو په دغه خبرداري کې ویل شوي چې په ځانګړې توګه امریکایي اتباع د هغو سیمو ته له تګه ډډه وکړي چې د کردستان د سیمه ییزې ادارې او د عراق د مرکزي حکومت ترمنځ پرې لانجه ده. د کردستان سیمه ییزې ادارې د دغه ریفرندم د نه کولو لپاره د ملګرو ملتونو، د امریکا د متحدو ایالتونو او بریتانیا له غوښتنو سره مخالفت کړی دی. د عراق ځواکمنو ګاونډیانو ایران او ترکیې په کلکه له دغه ریفرندم سره مخالفت کړی او له دې ویرې لري چې ښایي هغه د دوی کردان هم جلا کېدو ته وهڅوي. په جرمني کې نن پارلماني انتخابات ترسره کیږي او تمه ده چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به دغه تاریخي انتخابات د څلورم ځل لپاره وګټي. اټکل کیږي چې په دغو انتخاباتو کې چې د رایې ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شوي، دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره یو لریخې اړخی ګوند پارلمان ته لاره پیدا کړي. په نظر شمیرنو کې د مرکل محافظه کار ډیموکرات مسیحي ګوند او د بایرن سوسیال مسیحي اتحاد ډیر مخکې وو، که څه هم تېره اونۍ له دغه ائتلاف څخه ملاتړ یو څه کمزوری شوی و، خو اټکل کیږي چې د مرکل اتحاد به په سلو کې د 24 نه تر 28 پورې رایې وګټي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه کې غوړې دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکای اورګ یا ازادي رادیو ټکای کام. لکه څنګه چې مخکې زما همکار وویل، د خبرونه ډیره برخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې چې څو شېبې وروسته پیلېږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلی دوستانو. ز نجیه صاحبم او په خبرونه کې نن ورځ د کابل د طبي پوهنتون استاد پوهان ډاکټر عبدالمقدس فروزان را سره مل مدی او اساسي پوښتنی ځوابوي. نن په پروگرام کې د ویښتانو تویدو او له وخت مخکې د ویښتانو سپینیدو په اړه غږیږو، او په دې اړه به د کابل د طبي پوهنتون استاد پوهان ډاکټر عبدالمقدس فروزان چې د جلدی ناروغیو متخصص دی په دې اړه به تاسو ته معلومات درکړي. ډاکټر صاحب ته هم خره غلاست ویم.
ډیره مننه.
دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ، خو د یادې موضوع په اړه مې یو راپور چمتو کړی، راپور واورئ بیا راګرځو خبرونې ته. په افغانستان او نورو هیوادونو کې د ویښتانو تویدل یو له هغو ستونزو څخه دی چې په نارینه او ښځو کې د اندېښنې لامل ګرځېدلی. د ډاکټرانو په وینا د ویښتانو د تویدلو بیلابیل لاملونه دي چې له هغې ډلې سټرس یا خپګان خپل رول لري. د جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر صبور صابر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
د ویښتانو تویدل زیات لاملونه لري، خو په ښځو کې معمولا ویښتان چې تویږي سټرس، د سټرس زیات یعنی فشار، رواني فشارونه زیات تاثیر لري، تغذیه تاثیر لري، کمخونی تاثیر لري، او هورموني تغیرات په ښځو کې تاثیر لري. یو بل لامل چې ډېره اوس رواج ګرځي او مهمه ده، د ویښتانو رنګول یو د هغه لاملونه چې په زیخت زیاتو ښځو کې د کېدای شي د ویښتانو د ماتېدو سبب وګرځي او د ویښتانو حجم کم کړي. یعنی ویښتان په دې حال کې چې تویږي ماتېږي، نه تویږي بېخله نه وځي، بلکې له ساقینه ماتېږي او د ویښتانو حجم کمیږي. په نارینه کې هم لاملونه زیات دي. اصلي لامل په نارینه کې چې معمول زیات ده د ارسي هورموني په نامه یا اندروجنیتیک په نامه یادېږي، هغه افراد چې د جنټیک یا ارسی لنګانه د غوی په بدن کې کلچې بلوغ ترسیږي، د غوی په بدن کې جنسي هورمونونه فعال کیږي او ویښتان ورو ورو ضعیف کیږي او پوتېدو شروع کوي.
د دغو لاملونو ترڅنګ ډېری خلک پر دې باور دي چې شامپو ویښتانو ته تاوان لري، خو دا چې د ډاکټرانو نظر څه دی په دې اړه بیا هم له ډاکټر صابر څخه اورو.
شامپوګان د ویښتانو په رنګ کې او د تویدل کې هیڅ تاثیر نه لري، صرف د ویښتانو په حالت کې تاثیر کوي او د ویښتانو په جلایش کې او سره کوم بریخي عملونه کې په دې باندې تاثیر لري. شامپو هیڅ وخت د ویښتانو بیخت نه رسیږي چې ویښتانو باندې بد اغېز وکړي.
ډاکټران همدارنګه ټینګار کوي که غواړئ د ویښتو له تویدو مخنیوي وکړئ نو باید ښه خواړه وخورئ. دا ځکه چې قوي خواړه پر بدن او ویښتانو باندې اغېز لري. له دې ټلې د مایغه وخه پالک، لوبیا، بادام، گازرې د ای ویټامین سرچینه بلل کیږي چې د سترګو د دید پر زیاتوالي سربیره د پوستکي پر روغتیا هم برخه قوي ده. له دې سربیره نور خوراکي توکي هم دي چې د ویښتانو د تویدو مخه نیسي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ری نن ورځ خبرونه زنګړې شوې د ویښتانو تویدو او له وخت مخکې د ویښتانو سپینېدو په اړه. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. په خبرونه کې د کابل د طبي پوهنتون استاد او د جلدي ناروغیو متخصص پوهان ډاکټر عبدالمقدس فروزان سره ځای او ساسي پوښتنې ځوابوي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999 250 او بلش میره ده 0999 250 55. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. د اړوند ناروغۍ په اړه کولای شي تاسو ټلیفون وکړی او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې وکړی. ډاکټر صاحب د خبرونه په سر کې کرته وی چې د ویښتانو د تویدلو اصلي عوامل ستاسو په نظر څه دي؟
ډیره مننه. لمړی باید وویل چې د ویښتانو تویدو په څو ډوله دي، یعنی کلاسیفیکیشن په څو ډوله کلاسیفیکیشن کېږي. ویښتان چې ځي په دوه ډوله دي، په عمومي ډول کې یو لوکلایز دی چې په موضوعي ډول ویښتان ځي، او د بل ډول جنرالایز دی چې عمومي، یعنی په ټول په سر په ټول ځایونو کې ویښتان له یو ځای نه بل ځای نه ځي. او یو ډول چې ما مخکې وویل چې په مثلا یو پنجه غوندې ویښتان په یو ځای کې تویږي، یو ډول دی. او بل کلاسیفیکیشن چې تصنیف دی، دا دی چې ویښتان یا په موقتی ډول ځي یا په دایمي ډول، یعنی دوه ډول دي. یو چې دی د ویښتانو پیاز چې دی لمنځه ځي، له همدې کبله بیرته ویښتان نه راځي، چې دغه ته سکتریسیل یا د ویښتانو د تویدو دایمي ډول ورته وایي. او بل ډول چې دی ویښتان ځي مګر پیاز پاتې کیږي، چې یعنی په هغه وخت چې زمینه مساعدیږي بیا هغه ویښتان بیرته راځي. دا په عمومي ډول شو. او بیا دغه روزو چې د دې اسباب څه شی دي، عوامل څه شی دي. عوامل ډېرې دي، مثلا سیستمیک امراض، داخلي امراض او جلدی امراض هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. مثلا د عمومي امراض له جملې څخه یو هغه د وینې امراض دی، مثلا کم خونی د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. او بل ډول مثلا د وینې وینه چې کمیږي، عوامل ډېرې دي چې داخلي ډاکتران کولای شي چې هغه اخاره کی یا تشخیص وکړي، ځکه چې د مثلا کم خونی یا اسباب د آهن کم خونی د اسباب د یا ویتامین بی 12 د یا نور عوامل دي چې باید داخلي ډاکتران په دغه برخه کې مرسته وکړي چې اسباب اخاره شي. او بل عوامل چې دی مثلا د ګردو د امراض عوامل دی، یا میراقات انتونی دی چې فوکل انفیکشن ورته وایي. فوکل انفیکشن په بدن پر ځای کې لیدل کیږي، مثلا یو څوک دندان یا غاښونه خرابېږي، د دې توکسین پیدا کیږي، یا ستونی خوږیږي، یا غوږونه خراب دی، یا فوکل انفیکشن په ادراری برخه کې مثلا با کلیوي برخه که موجود ده، یا بل ځای کې دو میراکات د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. بل رزو اندوکراین عوامل دی چې امراض اندوکراین ورته وایي، مثلا یو سوت دیاغور غلط چه دی، اگر فعالیت زیادیگی یا کمیگی دا هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. مثلا اگر وقت فعالیت زیادیگی ویښتان نریکیگی او لمنځه ځي. بل عوامل همشته چې مثلا ځینې خلک د جلدی امراض لري، سیبوری لري، پوستکی چې دی دا مثلا یک نورمال حالت لري، ځینې وختو د ویښتانو چربی زیاتیږي، غولیږي، ځینې وختو کمیږي، دا هم د پوستکی حالت تغییر کوي، دا هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. بل رزو د فزیکي عواملو له کبله، مثلا ځینې وختو ویښتان په مثلا اقلیم تغییر کوي، ځینې وختو ویښتان ځي، دا هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. رازو د کیمیاوي عواملو په برخه کې، مثلا ځینې کیمیاوي مواد استعمالیږي په پوستکو باندې چې بعد اثر کوي یا حساسیت ښیي، دا هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. مثلا یو کانټکټ درماتایت پیدا کیږي، په دغه حالت کې هم ویښتان ځي او ځینې امراض دی چې ویښتان په دایمي ډول له منځه ځي. مثلا یو څوک یو جلدي مرض لري، مثلا پیودرمي لري، فرانکل لري چې عمیق دی، دا مرض هم د ویښتانو د پیاز د تخریبېدو سبب ګرځي او ویښتان په دایمي ډول له منځه ځي. یو څوک د پوستکې سرطان لري، مثلا دا بي سي 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 ورته وایي چې د ویښتانو پیاز چې تخریبېږي د نیوپلازم په واسطه ویښتان په دایمي ډول له منځه ځي. ځینې خلک مثلا پوستکې سوزیږي د اوبو په واسطه یا بل عوامل په واسطه، دا هم د پوستکې د تخریبېدو سبب ګرځي او ویښتان په دایمي ډول له منځه ځي. نور عوامل هم شته چې باید په دغه برخه کې باید کار وشي چې عوامل څه شی دي. دا مثلا د ګاسترونټسټینال عوامل دی او نور مثلا خزه دی، امیدوار دی په دغه حالت کې ویښتان ځي. ځینې خزه دی چې شیدې ورکوي، دا هم د ویښتان د تویدو سبب ګرځي. ځینې خلک دی چې د کلتوري حالات په حالاتو کې ویښتان په کلک ډول مثلا مرتبای چې تلی او دا هم د ویښتان مثلا د تراکشن په نوم یادیږي، د تراکشن الوپیسی یعنی د کشش په واسطه ویښتان له منځه ځي چې دا هم د ویښتان د تویدو سبب کیږي.
بله، د دغو عوامل تر څنګ چې تاسو یادونه وکړه، د ویښتانو پاک نه ساتل او د لمدو ویښتانو ګمنځول اکثره په ښځو کې لیدل کیږي، څومره د ویښتو په تویدو کې خپل اغیز لري؟
مونږ پوهیږو چې زموږ د سی حالت ښه نه دی، زموږ پاک وطن که سی حالت خراب دی. اگر وقت چه ویختان باید پا منظم دبول او منزل شی، مثلا دا فرق کرده او برو چه دا یو سوک یو شخص چه دی ویختان غال دی که و چه دی، دا فرق کرده سو وقت باید دا او منزی. که دیر غال وی جر جر باید خپل ویختان او منزی، که غال نی بیا فرق دومره زیاد اثر نلری. مگر دا ویختان ساتل پا دی ویختانو پا آرامی او پا ساتلو که دیر ارزخ لری، باید دی ویختان پا منظم دول و منزل شی.
بله، یو شمیر کسان بیا لده اندیخنه لری چه زنی شامپوگانی چرا وطلی دی بازار تا دا هم ویخت سپینوی، او ایا ساسی پا نظر شامپو هم دی ویختانو رنگ و سپینی دو و توی دو که خپلا ونده لری کنه؟
د مثلا د پوستکی او د ویښتان رنگ چې دی یو ماده په واسطه منځ راځي چې ورته ملانین وایي. د ملانین د یو تیزوجرات په واسطه تولیدیږي چې هغه ته ملانوسایت ورته وایي. ملانوسایت یو ماده جوړوي چې ملانین نومیږي او دا په ځینې کیسو باندې ساتل کیږي چې ورته ملانوزوم وایي. ځینې خلک چې دی مثلا تور پوستکی لري، ځینې خلک سپین پوستکی لري، دلیل دا دی چې دا ملانوزوم څومره سایز لري، سو دانی دی نه د سایز او نمبر په واسطه دا ویښتان رنگ نیسی. اما دا شامپوگان په هغه باندې کوم اثر نه لري. اما هر شی چې دی شامپو دی یا هر شی چې دی باید اصلی بی تقلبی بینی. دا شیان په پوستکو باندې اصل لري اما د ویښتانو د سپینیدو سبب نه ګرځي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، یادونه کوو چې نن ورځ په خبرونه کې د ویښتانو تویدو او له وخت مخکې د ویښتانو سپینیدو په اړه ستاسو پوښتنې اخلو او خبرونه هم همدغه موضوعات ته ځانګړې شوې. کولای شئ چې تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ. په خبرونه کې د کابل د طبي پوهنتون استاد او د جلدي ناروغیو متخصص پوهان ډاکټر عبدالمقدس فروزان را سره دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. اوریدونکي هم په لیګه کې دي، یو اوریدونکی دی د پوښتنه اخلو. مهرباني وکړئ.
مهرباني ناجیا صفوي خوري، تاسو سلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته
وعلیکم السلام. تاسو
درنه مېلمه ډاکټر صاحب فروزان ته سلامونه.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
بلے قاری صاحب پوښتنه یم. هم بلے خورجان دې سره موضوع متکلې د خدای دې کې چې بوش پنځنه واخلو. د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه دا ده، یو سړی چې په ځواني کې پرځان دغه د ویښتانو تویدل، د انسان په سر باندې ډېر درد وي، دغه هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي کنه؟ او یو سړی چې پرځان په ځواني کې شیندې هم لږ وي او پرځان روحي تکلیف ورسره وي، کم کم تشویش لري د هر درد سره تشویش لري دا هم دل د یوشتانو د سپینو سبب د یوشتانو د تویدو او سپینو زو ګرځي کنه ګرځي او دغه مریضي راسه پروګرام ما په والي کې ونه ورده دغه مریضي په ذکرو کې ډیره د خوري ډاکټر صاحب په سنن دا ک په اوناسو کې ډیره ده او پر ځان دغه ناروغي پر ځان علاج هم لري کنه لري د کوم کوم شامپوګان سره باید مولې استفاده وکړو خلک وایي چې دا شامپو صابون هم د یشتانو د تویدو او سپیرېدو سبب ګرځي.
ډیره زیاته مننه. دغه پوښتنې مونږ ولیکلې او ډاکټر صاحب دا ټول ځواب کړي. د تاسې ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسې په پلانډو کې دغه پوښتنې ځواب کوي بیا به زه نورو اورېدونکو ته قیر صاحب پوښتنه ویلې چې په سر درد چې کوم کسان اخته دي هغوی په دغه ناروغۍ باندې اخته کیږي، یعنی ویښتې سپینېږي او تویږي که نه، او که چیرې په استرس مخکې تاسې یادونه وکړه چې څوک اخته یې د دغې ناروغۍ لامل ګرځي علاج یې څه دی ستاسې په نظر، او آیا شامپوګانې هم په دې کې رول لري؟
هغه څوک چې سردرد لري هغه د ویښتانو د تویدو سبب نه ګرځي، مګر یو ډول روحي ناروغي ده چې تریکوتیلومونیا نومیږي، چې دا خلک چې دی د خپل ویښتان په ګوتو کې نیسي او یا په لاس کې نیسي او کش کوي، په دغه حالت کې ویښتان دا بیخې چې دی دا پیازه چې دی خرابیږي ویښتان ځي، مګر دا په هغه باندې کوم اثر نه لري. او بل راځو بله استرس تشویش هم په پوستکو باندې عام په ویښتان باندې اصل لري، ځکه چې جواب دغه دی چې دا پوستکې او دا پوستکې او سیستم عصبي د مور په هغه وخت چې امیدوار دي په هغه وخت چې یعنی بدن جوړیږي ارګانو جینیز صورت نیسي دواله له یو ځای څخه منشه اخلي چې ورته کوم برخه وایي اکتودرم برخه وایي، ځکه چې دا سیستم عصبي او دا پوستکی لایو زای څخه منشه اخلي، له دې کبله دا د اعصاب و ناروغي په پوستکو باندې اثر لري او د پوستکی امراض په اعصاب باندې اثر کوي. دا استرس د ځینې وختو د تویدو سبب ګرځي، مګر اصلي عامل داسې معلوم نه ده، مګر دا یو مرض چې تریکوتیلومونیا وایي هغه هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. دا رازو چې دا تداوی لري ولې نه، باید دا ناروغان د جلدی ډاکټر ته مراجعه وکي، باید هغه وګوري چې د دې عامل سبب څه شی دی، نو د هغه وخت چې کاز یا سبب معلوم شو د هغه په روخانی دو سره دا کول شي دا ناروغان ته مرسته وکي او تدوی.
ډیره زیاته مننه. بل اوریدونکي دی ګورو چې دوی څه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. سم ناراضي په ډېرې بخښنې سره موقعیت ته یو څه تغییر ورکړئ او خپل پوښتنه وکړئ، خو فکر کوم د ورور اړیکه هم پرې شوه له موږ سره. بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولرې ځانه معرفي کړم.
السلام علیکم.
علیکم السلام. علیکم سلام. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او رین نن ورځ جلدی ناروغي ته خبر او نظر پېښ شوه.
ډاکټر صاحب دا د پښتنه راځم. چې دا وېښتو چې کوم دوه په کاري کې درې په کې دا څه لاته
وېښتو چې څنګه کېږي دا پښتنه له سره وکړي تاسو؟
دا وېښتو چې کوم دوه درې شوخه کې دا ولې چې لاته ته دی اوسه کی بل دا د مو د څه کې د دې سپارټ ته کی نه تیم د ته هم نه سپارټ ته کی
دا دویم پوښتنه بیا وکړی تاسو چې د غږ موسم نه راځي. اوله پوښتنه مو واخله، دویم پوښتنه به واخلو. دویم پوښتنه تاسو څه ده؟ ښه ایمه غږ اورئ تاسو؟ د دغه اوریدونکو نظر په اړه به تاسو یو څه معلومات ورکړئ ډاکټر صاحب په لنډو کې، بیا به راځو نور اوریدونکو ته. مهرباني وکړئ.
ځینې خلک په دغه ناروغۍ کې اخته دي، یعنی یوه فولیکول څخه د ویښتانو یوه پیاز چې دی یوه فولیکول څخه دوه شاخه له منځه منځته راځي یا درې شاخه منځته راځي یا یو غنچه غوندې منځته راځي چې تریکو اسپینولوزا ورته وایي. اما ځین خلک دی چې یو ویښتان لري اما په نهایت کې په دوه یا درې برخه کې بشل کیږي. دا دومره په کتابونو کې دومره د دې لپاره ښه تداوی نشته، باید تقویه شي ویښتان. اولت یو موضوع نه ده، مګر ځین خلک چې دا شانه کوي دا ویښتان په دیر شخص سره سیده ده اگه زن برسا و شانه چی ده چی وقتان اگه کوی برسا را اگه دیر کلک ده ده سبب کیجی. او زن خلق ده چی مال نوتریشن نری باید اگه شایان چی ده وقتان او ده پوسته که ده تقریه سبب کیجی باید لگه سو استفاده بود.
نو بلاوریدون که با مباخلو میرابانی وکره تسی روختی ده جوان شتمنی پروگرام آورای مهربانی روختیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري.
السلام علیکم.
علیکم سلام. زن معرفي کړه. بالکل ساسي غاورو که زن مرو پیژنې چې ډاکټر صاحب ته به اسانه شي ساسي نوم واخلي او پوښتنه جواب کړي.
زه د پام مې کوم د ګروستو.
بلی خواه نپیگم پلیکه که سستون زده دوریدون کو علی که پریکی گی خواه بل دوریدون که دهی میره بانی
بلی سلام علیکم.
علیکم سلام.
بلی سلام علیکم. زه دکتر منصور مجارم لکابل خمیاری کنی ولی دام
خواه
دکتر صاحب تا سلامون اویم او بل دا چه دا دیویختو پا حق لأفغانان یو منفی تصویر لسیم یعنی په دې معنا د هغې په ګټو نه پوهېږي، اهمیت ورته نه ورکوي. نو او دی دغسې دي، یعنی د ویښتانو د مږنځولو باندې نه پوهېږي. اکثره یې په یوازې د دې چې د څوکو خوا نه مږنځ کړي، ورو ورو د بیخ طرف ته د ګڼوالي طرف ته لاړ شي، د بیخ څخه یې مږنځي د ختلو سبب کېږي. بله دا خبره ده او بل د دوی په ګټو باندې نه پوهېږي. د ډاکټر صاحب سره مې سوال چې د ویښتانو ګټې څه دي تر څو افغانان د خپلو ویښتانو څخه ښه ساتنه وکړي. بله خبره مې دا ده چې په افغانانو کې ډېره معمول ده دغه د ویښتو د تویدلو سبب کېږي که نه. او بله مهمه خبره دا ده چې مسلمانانو کې ویښته چې جوړوي پاکي بدلوي. اورئ زما غږ؟
بالکل ساسي خبر ته غوږ.
او دا پاکي تبدیلوي، قیچی نه تبدیلوي. یعنی دغه د قیچی په واسطه باندې ځینې زما په نظر باندې ویروسي مرضونه شاید انتقال شي سالم شخص ویښتانو ته. نو دا مې پوښتنه ده چې آیا دا څومره اړین دي او دي که نه دي ډاکټر صاحب نه. او بله مهمه ډېره به ادبي دي معافه وي چې د جنسي فعالیتونه د ویښتانو په تویدلو باندې تاثیر کوي که نه. بل یوه مهمه پوښتنه ده چې در د ویښتانو ایښودل څومره افغاني او څومره یعنی ضرور دي آیا که نه دي؟ مننه.
ډاکټر صاحب دغه وروستۍ مسله چې تاسې یاده کړه دغه که بیا وکړئ. تاسې د ډاکټر صاحب په دغه وروستۍ موضوع باندې ونه رسېدم، نورې پوښتنې مې واخیستلې که موږ غواړئ. خو فکر کوم د ډاکټر صاحب اړیکه له موږ سره پرې شوه. خو کومې پوښتنې چې موږ اخیستې دي ډاکټر صاحب ځواب کړي، تاسې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ډېره مننه. دا ډاکټر صاحب پوښتنه لري چې ویښتانو کوم فایده لري که نه. ویښتان یو فیزیولوژیک آلت لري، یو د پوستکی یو یعنی یو برخه ده. مثلا دا ویښتان چې دی، دا نوکان چې دی، شحمی غدوات، عرقی غدوات چې دی، د پوستکی یو برخه ده، یعنی د هغه ملحقات جلوی. دا ویښتان چې دی هم ګټه لري. مثلا په ابرو باندې چا ویښتان لیدل کیږي که دا بنه او له کوزمتیک لنظر څخه هم ډیر بد اثر کوي په هغه باندې. مثلا دا تصور کوو چې یو څوک ته په دغه برخه کې ویښتان نه لري، بیا څنګه معلوم کیږي؟ او بل دا خولی چې راځي له دغه ځای نه دا مسیر بدلوي. که دغه ویښتان بنه دا خولی راځي په سترګو باندې او د التهاب او د امراضو سبب ګرځي. په همدغه ډول بل ځایونه چې ویښتان لري هغه هم ګټه لري، هم فایده لري. دا چې مثلا په ځینو برخو کې ویښتان چې لیدل کېږي دا یو فعالیت خو لري، یو هم از د کوزمیتیک له نظر، هم د فیزیولوژي له نظر. او بل راځي بله پوښتنه یې دغه و چې د ویښتانو د تویدو عوامل څه شی دي. ما مخکې وویل چې د ویښتانو عوامل ما تشریح وکړه چې دا د کلسیفیکیشن له نظره یو دایمي په ډول ځي، یو بل په موقت ډول، یو لوکلایز دي یو بل جنرالایز دي. ویښتان ځي عوامل ډېر عوامل دي، یو داخلي عوامل دی او بل خارجي عوامل دی. خارجي عوامل مثلا فزیکي عوامل دی او بل کیمیاوي عوامل دی چې د ویښتانو تویدو سبب ګرځي. داخلي عوامل چې دی لا راز ولا جلدی عوامل، جلدی امراض څخه نیسو تر هغه سیستمیک امراض پورې، مثلا د وینې امراض دی، د ځیګر امراض دی، به ارازو د اندوکراین امراض، بل د بدن د نور سیستمونو د امراض د دې ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. ځکه چې پوستکه د بدن آینه دی، ټول داخلي امراض او جلدی امراض په پوستکو باندې معلومیږي. مثلا یو څوک وینه کمیږي د پوستکو له څخه معلومیږي. هر څوک پوهیږي چې دا وینه کم شي، دی ورته وایي چې دا ډیر کم خونه شوي، ځکه چې هغه سپین معلومیږي. ځینې خلک مثلا دا ځیګر مرض لري، په پوستکو باندې پوستکو تغییر رنګ کوي، له هغه څخه هر څوک پوهیږي. بیا راځم به سلمانی چور سلمانیگان چې د امراض د انتقال سبب ګرځي. او دا سلمانیگان چې دی مثلا دا قیچی او دا شان چې سیمولوی دا د امراض د انتقال یو سوک نه بل سوک دی، خصوصا په ماشومان باندې. ولی دلیل څه شی دی چې په ماشومان کې دا جلدی امراض ډیر لیدل کیږي؟ دلیل دغه دی چې په ماشومان خود اندروژن یا د جنسی هورمونونو د افرازیدو نلری، ورو ورو زیاتیږي چې هغه عمر زیاتیږي. دا هورمونونه چې افرازیږي، خصوصا اندروژن هورمونونه، دا په سبشی از گلند یا شهمی غدوات باندې اثر کوي. دا شهمی غدوات افرازات جوړوي چې ورته سیبوم ورته وایي. هره ورځ یو څوک، هره ورځ یو ځوان سلای 40 ګرام سیبوم تولیدوي. دا سیبوم چې د ځینې اسیدونه لري، امینو اسیدونه، مثلا پروپیونیک اسید ورته وایي یا فری فاتی اسید ورته وایي. دا اسیدونه چې دی، دا انتی باکتریال او انتی فنگل خاصیت لري. دا څه کوي؟ دا میکروبونه له منځه ځي، مثلا دا قارچ یا سمارق امراض، انتانات او باکتریالی امراض له منځه ځي. هغه ماشومان چې دا توان نه لري، دا استعداد نه لري چې سیبوم دی هغه په پوستکه باندې نشته، د دې کبره ډیر امراض، جلدی امراض یا باکتریال و فنگال امراض پر مشمونه کې لیل کیږي. د سلمانیگانو ته چې قیچی چې یو سوک نه بل سوک نه استعمالوي، دا د امراض د انتقال سبب ګرځي. ډیر ضروری دی چې باید دوی کولای شي باید دا یا مثلا د یو چا سر خلاصو باید هغه تعقیم وشي. که تعقیم نشي کولای، که امکان ولري باید دسپاسیبل شون، باید استعمالي، خصوصا دا پل چې دی باید دسپاسیبل وي. یا و دا د دې ډاکټر صاحب خبره ډېر صحیح ده، درست دی چې دا امراض د سلمانی لخوا یو سوک نه بل سوک نه انتقالي. بیا روزو دا یو سلمانی نه لري چې د امراض د انتقال سبب ګرځي. ځینې وختو د سوزن په واسطه هم ځینې امراض له یو سوک نه بل سوک ته انتقالیږي، د شفاخانه په واسطه انتقالیږي. ځکه چې دا ځینې دا پچکاریګانې چې دی، دا سوزنونه چې استعمالیږي، ځینې اصلي نه دی، ښه ساتل تعقیم نه کیږي، له دې د امراض د انتقال یو سوک نه بل سوک ته ځي. بیا روزو دغه بل سوال د دې ډاکټر صاحب چې جنسي فعالیت په مستقیم ډول په دغه باندې ما خو نه دي کوم شی چې اصل لري. یو خبره شته چې هغه اندروجینیک الوپیسیا دی یا الوپیسیای پاترنال ورته وایي، کې هغه ارسی دی چې په عام نارینه کې، عام په ښځینه ناروغانو کې لیدل کیږي. په دغه حالت کې یو تشوش د هورمونونو موجود دی او یو جنیتیک مساعد حالت لري دغه خلک، او په دغه حالت کې دای اندروجینونه تغییر کوي او د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. چې مثلا په سلویخ کلنه، دیش کلنه یا اولادینه مخکې ویښتان په ورو ورو لمنځه ځي او یو مخصوص حالت نیسي. دا شته، اما دا
ډیره مننه اوریدونکو. نن ورځ په خبرونه کې د ویښتانو د تویدو او له وخت مخکې د ویښتانو په سپینېدو خبرې کوو، او په خبرونه کې د کابل د طبي پوهنتون استاد پوهان عبدالمقدس فروزان را سره دی او ساسي پوښتنې ځوابوي. اوریدونکو ته به د ټلیفون شمیرې بیا هم ویم، 0999215 او بل شمیره ده 0992215. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. اوریدونکي هم زخ ډیر دی په لیکه کې. یو اوریدونکی دی، لومړی ځان معرفي کوي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. ډیر ښه، مهرباني که کومه پوښتنه ولري.
نو ډاکټر صاحب، سره دغه پوښتنه ده چې دغه وخت مخکې بېرتان ولې سپینېږي؟ د علاج سره یې غره څه
مهمه مسله ده؟ بالکل، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. ما هم غوښتل چې دغه مسله تاسو ته یادونه وکړم چې له وخت مخکې ویښتان ولې سپینېږي. آیا د ویښتانو سپینېدل د زړښت معنا ورکوي که نه؟ لامل او حل لارې هم لري.
ډېره مننه. دا د ویښتانو د سپینېدو د وخت مخکې نه، هغه ته کنیتیس ورته وایي. کانیتیس چې دی یا د ویښتانو سپینېدل په دوه ډوله دي. یو یې لوکلایز دی چې په یو ځای کې لیدل کیږي، او بل جنرالایز دی چې د ویښتانو ټول سپینېږي. د دې لامل ډېر عوامل دي. دا د زلخت معنا نه ورکوي. یو ارسي دی، ځینې خلک په ایریډیټیر یا ارسي ډول ویښتان ځواني نه مخکې ډېر مخکې هغه اسپینیږي. یو دغه دي، او بل عوامل هم شته. د دوی له جملې څخه یو استرس دی. ځینې خلک چې ډېر استرس لري په دغه حالت کې ویښتان اسپینیږي. او بل حالت ځینې تیل دی، کیمیکل آیل دی یا کیمیاوي تیلونه دي چې هغه په ویښتانو باندې استعمالیږي، د ویښتانو د سپینېدو سبب ګرځي. بل عوامل چې دی فوکل انفکشن دی، چې بعضې انفکشن انتانات چې د ویښتانو د سپینېدو سبب ګرځي. بل عامل د ځینې ویټامینونه کمیدو دی چې د ویښتانو د سپینېدل سبب ګرځي. او ځینې بل عوامل چې دی، مثلا یو څوک پیس چې ورته وایي ویتیلیګو لري، ویښتان هم په همغه ځای کې پوستکی هم سپینېږي او ویښتان هم سپینېږي. یو دغه دی. او بل یو بل مرض دی چې الوپیسا آریاتا وایي، چې ویښتان په موضعي ډول مثلا د یو پنجي په غون په شکل ویښتان ځي، او په دغه ځای چې ویښتان بېرته راځي سپین معلومیږي، سپین دی لبلی. دا عوامل دی چې د ویښتانو د سپینېدو سبب ګرځي.
د دغه د درملنې لپاره باید څه وشي ستاسو په نظر؟ د ویښتانو د سپینېدو
دا ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي، او باید ورته وایم چې دا د دې علاج زر مشکل دی که عامل پیدا شي ځینې وختو تداوي کیږي، خصوصا د 15 کلنې مخکې نه. ځینې وختو مونږ کولای شي چې ځینې دواګانې د استعمال عوامل ورته ولاتو، او وګورو چې د دې عوامل لامل څه شی دي، به هغه تداوي وشي. مګر عمر چې زیاتیږي د دې تداوي مشکله. یوازې دا ناروغ کولای شي چې د رنګونو څخه استفاده وکړي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. نن ورځ خپرونه ځانګړې شوې ویښتانو تویدو او له وخته مخکې د ویښتانو سپینېدو ته، او په کابل کې د طبي پوهنتون استاد پوهان عبدالمقدس فروزان رسېده دی او ساسې پوښتنې ځوابوي. بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ. دوی غږ نه راځي مونږ ته، او که مونږ سره په لیکه کې یاست نو خبرې وکړئ. خبر اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
بله، سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سوال داشتم به خاطر مریضی موی. وقتی که موی بسیار زیاد پیدا از این جلوگیری میشه، و عاملی از اینا را اگر بگه که چی عامل داره آدم بتونه آدم خودداری بکنه، چیزایی که یا شامپوی یا چرب کردن روغنای هر قسم، اگر جلوگیری از این میشه یا نمیشه؟
بسیار خوب. موی یکی از جمله ملاقات جلد است. موی برای علاوه که از نظر امراض و با ارزش است از نظر اجتماعی و از نظر کازمیتیک و زیبایی هم با ارزش است. مثلا یک شخص رو میبینیم با یک جای میره موی بسیار خوب داره، در اونجا مورد تحسین قرار میگیره. و اگر یک کس موی نداره، با وجود که کدام گپ نیست، کدام مسئله مهم هم نیست که از نظر با ارزش باشه بسیار زیاد، اما بازم یه آدم از نظر روانی تحت تاثیر قرار میگیره. به این خاطر آدم باید توجه زیاد به موی خود کنه. اگر بتونه خوب، اگر نتونه چاره نداره. تا حتی که امکان داره آدم باید از موی خود مواظبت کنه. دلیل ریزش موی ما قبلا بر شما گفتم، باز براتون میگیم که موها میتونه یک نایه بره به صورت یک پیسه گرد، یک نایه موی بره یا به صورت منتشر بره، و یا ای که دائمی موی بره یا موقتی موی بره. عوامل مختلف در اینجا ما پیشتر ذکر کردیم، بازم بر شما میگیم عوامل مختلف سبب ریزش موی میشه که این بسیار چون با ارزش است، بازم اگه تکرار کنیم کدام گپ بدی نیست. یک جمله عوامل از این عوامل داخلی و عوامل خارجی تقسیم کنیم میتونیم بگویم. یعنی مثلا در جمله عوامل فیزیکی میتونیم کشش موی، بسیار کسا موی خود را شخ بسته میکنن مویشان میره، یعنی میتراکشن الوپیسیا یا ریزش مویی که از سر کشش است یک ترمز که استعمال میشه. به همین چرا بعض مردم از نظر کلتوری و فرنگی موهای خود را بسته میکنن، این رول داره. مثلا تونی دادن موی، تونی میتن پروا نداره، اما اگه برق که استعمال میشه، دوای که استعمال میشه درست نباشه، موی چی میکنه؟ از بین میبره. یا استایل موی است، نه بعض اوقات استفاده میشه، اما در اونجا بعض مواد به کار میره که موی اتو شکل میده، اینو بعض که گرم میکنه ایره. مثلا بعض مواد است که چیز میشه، ذوب میشه، و ای اگر خود جلد میرسه به فولیکول موی، موی تخریب میکنه، دائمی موی از بین میره. به می ترتیب مثلا شای آفتاب خوب است بر جلد انسان، اما کدام وقت روز باشه، کدام وقت سال باشه، چقدر باشه، اگر زیاد باشه باز می مضر است بر بدن انسان و در مجموع. به می ترتیب اومدیم سر شستن موی. موها را که بوشیم بسیار خوب است، اما چکس موی جلد ما چرب است، خشک است. اگر خشک است کمتر باید بشویم، زیاد خشک میشه. اگر چرب است باید زود بشویم موها را. از شامپوها استفاده کنیم که استاندارد باشد، درست باشد. مثلا شامپو ساخته شده میبینید که با موهای عادی است، با موهای چرب است، با چکس مواز، از اونا باید ما استفاده کنیم. آمدیم سر عوامل داخلی. بسیاری عوامل است که سبب ریزش موی میشه. اگر با پالی میره بسیار مشکلات است که یعنی یک دکتر باید سر ریزی بسیار وقت ضایع کنه که تا بتونه پیدا کنه. اول مثلا میایم سر عوامل ارثی. بعض کسان مویشون به صورت میراثی میره. مثلا یک زن موش میره، از فرق سر موی کم میشه، دو طرف موی داره، چهار طرف سر موی داره، این یک شکل مخصوص ریزش موی است که مخصوص خانم هاست. در مردو موها که میره دو طرف عقب سر، دو طرف سر است، از پیشوی موی میره استاستا استاستا تا کاملا موی میره تا در دو طرف میره. اول سوال میشه چرا خیلی موی در دو طرف سر، در پشت سر میمونه، پیشوی موها میره. دلیلی است که هورمون همی موهایی که در پیشوی است اینا اندروژن دیپندنت هستن، اینا مربوط به هورمون های اندروژن هستن، زیر تاثیر از اونها قرار داره. وقتی که این هورمون ها تغییر میکنه موها میرزن. اما موهایی که در پشت سر است، در عقب سر است، موها نمیره، اونها مربوط به هورمون های اندروژن نیست. از این خاطر کسایی که ترانسپلانتیشن موی میکنن از اینجا موی میگیرن، در قسمت ها میشن. یکی دیگر عوامل داخلی وجود داره، مثلا انتانات میتونه موی ببره که در جمله عوامل ذکر شده میتونه. کمبود ویتامین ها میتونه موی ها رو ببره. میراقات انتانی موی میبره، استرس موی میبره، تغییر اقلیم موی میبره، تشوشات جهاز هضمی مثلا غذا میگیره جذب نمیشه، غذایی میگیره که با موازنه نیست، غذایی میگیره که آهن نداره، باز مرکبات دیگه ضرورت است نداره، اینا تمام سبب ریزش موی میشه که در پیش از این مریضا باید تمام از این عوامل با جستجو شود. آمدیم سر یک عوامل که ریزش موی خصوصا در اطفال است، امراض فنگسی است که ای یا قارچ ها سمارق ها. ببینید که باز امراض فنگسی در شفاخانه بعد از موی بعد از عید بزرگ زیاد میشه. چرا؟ مثلا گوسفند مردم در خانه میاره نگاه میکنه، طفلا با او تماس داره، از این جمله فنگس ها انتقال میکنه در پشمینا یا باز لباس هایی که در لیلامی میگیرن شستن همیشه فنگس داره، این انتقال میکنه و طفل ببینه یک مدت بعد امراض فنگسی ریزش موی تا اشکال بسیار میکنه در پیش اطفال پیدا میشه. اینا اگه ما از این عوامل جلوگیری کنیم میتونیم موی خوب داشته باشیم. مثلا شستن منظم، تفریح و استراحت، دیگه ورزش، غذای ما موازنه باید بگیره. غذا منازی نیست که هر روز یک عالم گوشت بخوره بسیار خوب آدم میشه، نه. دلیلی است که باید با موازنه نباشه. موازنه است که تمام اعضای غذایی را آدم مراعات کنه، غذایی را بگیره که در او آهن وجود داشته باشه. دیگه ای که اگه بگیره باز کسوا او را جذب نمیتونه، ایره با پالا چرا جذب نمیشه؟ تمام از این عوامل در ساعت موی و جلد رول داره.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب په مفصل ډول په دې اړه معلومات ورکړل. نور اوریدونکو ته به هم ورشو چې اوریدونکي په لیکه کې دي. دا اوس یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ.
سلام، مینه درنګ صاحب صاحب ته او قدرمن ملمه ډاکټر صاحب ته او درنو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ جوړوي.
ډیر زیاته مننه، خوشاله اوسې ځان معرفي کړئ ته.
مننه تنگیوال له وردګو څخه ستاسو سره اړیکه کیم.
ډیر ښه، نن موږ په جلدی ناروغي وغږیږو، تاسو هم کولای شئ چې خپل پوښتنه وکړئ.
مننه له ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده، آیا د کومو کسانو وېښتان چې په کم سن کې کوم شوي دي هغه بیرته په تداوی خپل حالت ته ځي کنه؟ په دې اړه معلومات راکړي. او بل د وېښتانو لپاره کوم اړین او ګټوره شامپو ده؟ او بل د پخې د ورکېدو لپاره کوم مواد چې هغه ورکای کا؟ او بل دا غړیدو لپاره کوم تی لاړین دي؟ ډیر خوښ او خوشاله بشم.
خوشاله اوسې. دغه لومړنۍ پوښتنه کې بیا وکی په کم عمر کې کومه پوښتنه دی وکړه؟ دغه منګوانه خصله دا بیا وې،
آیا د کوم کسانو وېښتان چې په کم سن کې پین شوی دي هغه بیرته په تداوی خپل حالت ته ځي کنه؟ په دې اړه معلومات راکړي. او بل د وېښتان لپاره کومه او د پخې د ورکېدا لپاره کوم مواد چې ورکې کا او د غړېدا لپاره کوم تیل دي؟ په دې اړه معلومات راکړي. ډېر
مننه. اتمن د پوښتنې په ځواب شي له تاسو مننه. ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
ډېر مننه. یو پوښتنه دغه دي چې مثلا ځینې خلک په کوچنیتوب کې ویښتان زی بیرته راځي کنه؟ بله. ځواب دغه دي چې په یو ځمکه کې چې پیاز بنه یې دا قانون بنه یې داخل بیرته نه راځي. پوښو کنه زن خلک په کوچنی توپ کې د زن جلدی ناروغان یا د ویښتان ناروغي اختکیږي کې د ویښتان اصلي یعنی ماتریکس برخه اصلي برخه یا فولیکول چې لمنځي بیرته نه راځي. ما مخکې وویل چې زن فنګسي امراض دی چې په ماشومان کې د لیدل کېږي. دلیل هم ما مخکې وویل په دغه حالت کې ک فولیکول موی لمنځي مثلا مرض ډیر عمیق دی، ډیر ځایونه نیولې دي په لاندې برخه کې رسیدلی، ځکه پوسکه درې برخه لري. یو اپیډرم درنده او لاندې چې دی د غول برخه دي یا فاتی لیر دی که دا د فولیکول چې دی په درم کې لیدل کیږي یا د په دغه ځای کې که مرض ډیر عمیق به او فولیکول لمن ځي مرض بیرته نه راځي، ویښتان بیرته نه راځي. او که مرض ډیر شدید په سطحي ډول به یا عامل پیدا شي او تداوی وشي ویښتان بیرته راځي. لازم په شامپوګانو باندې شامپو هغه مثلا ځینې خلک ویښتان غوړ دی باغه شامپو استعمالوي چې دی غوړ ویښتان لپاره دی یا عادي حالت لري. دا هلته لیکل شوي دي د شامپو په سر باندې چې دا د نورمال ویښتانو دپاره دي، دا د غوړ ویښتانو دپاره دي، دا کوم ډول دی؟ باید اصلي شامپو واخیستل شي. او مثلا څو کاله مخکې په کابل کې ډیر خلک دا شکایت نه درلود چې زما ویښتان زی یا مثلا دا خزینه چې کالی مینځي دا شکایت نه درلود چې زما لاسونه خرابېږي، ډیر کم وو. اوس چې دغه شیان چې په بازار کې راغلی دي چې تقلبي ډول دی، ځینې طول نه ټول لا یا ځینې شامپوګان چې او صابونونه چې دي چې استعمالېږي دا په پوستکه باندې ډیر اثر لري. او بل لرنی پس هغه څوک چې پخه لري، پخه د سر باندې لیدل کیږي چې ورته سیبوري ورته وي، دا هم تداوی لري. مثلا د مخصوص شامپوګان شته، مثلا زنک لري، زن شامپوګان تار لري، پولی تار لري، مثلا استپروکس شامپو دی، سلینیوم سلفاید دی، دغه شامپوګان چې دی د پخه د پاره دی. او مثلا زن عرب ورز استعمالی ځینه په هفته کې دوه مثلا درې ورځې وروسته استعمالېږي. او دا شامپوګان شته د پوستکه یا د پخه لپاره استعمالېږي. او د
ویختانو د غړول د پاره
د غړول د پاره مثلا هغه څوک چې پوستکی وچ دی په ژمي کې د پوستکی ډیر وچیږي په دغه حالت کې باید غول شي ډیر آسان شاید یو وسیلین دی پټرولیم چورته وای وایټ پټرولیم دغه شان استعمالیږي د ویختانو غولیږي یا پوستکی غولیږي باندې کولای شي مګر په زمون اثر دغه دی چې په ویختانو باندې باید غول شون استعمال و نشي ځکه چې زمون موهیتی حالت چې دی خنه دی د خاورې دیدی دی چې ویختان غولوي با په بازار کې ګیرځي په هغه باندې د خاورې ځای نیسي میکروبونه ځای نیسي د امراض سبب کیږي.
بله ډیره زیاته مننه. یادونه کوو چې نن ورځ په خبرونه کې د کابل د طبي پوهنتون استاد او د جلدی ناروغیو متخصص پوهان عبدالمقدس فروزان رسیدي او اساسي پوښتنې ځوابوي. د خبرونې هم وروستۍ لس دقیقې پاتې. ډاکټر صاحب راځو دې مسلې ته. ځینې کسان په ویښته وچوونکي ماشین خپل ویښته هره ورځ وچوي، دا څومره ویښتانو ته زیان رسوي؟
دا آشه چه جوشوی دی دا خوی اگو دلیل لری، مگر اگا وقت چه بختانه و چیگی دا هم که منظم دول اگا ادایت لیکل شیوی دی پا اگا بانده چه اگا بانده مثلا یو سوک کار وکی کم ضرر نلری که دگه اگا در خارج آلا چقدر ادایت بل شیدی دا مثلا سود اخی باید پاتیشی څنګه باید استعمالیږي دا مراتو نه کی بیا هغه سره نه لري.
ډیره مننه. د ویښتانو په څه ډول باید ومینځل شي؟ یو شمېر خلک په دغه برخه کې هم ستونزې لري چې ډیر شامپوګانې کاروي او یا هم د ویښتو د وینځلو لپاره ډیرې تودې اوبه کاروي. په کوم ډول باید د ویښتانو مینځلو طریقه وي؟
ویښتان چې مینځل کیږي د د اقلیمی حالت په حالت کې هم فرق کوي او د پوستکی په حالت کې هم فرق کوي. هغه خلک چې پوستکی ډیر غول دی یا مثلا پخه لري باید ژر ژر ویښتان ومینځي. دا عادي شامپو دغه استعمالوي یا هغه شامپو چې دی پخه د پلر دی مخ کې ویل باید له هغه څخه استفاده وکړي. او بل
در دیر و گرم و بو کارو
او بو چی دی بیای پا دیر گرم هم بینه یخ هم بینه پر اگر استفاده و که دیر خرده.
دیر منه نه دکتر صاحب دخبرونی و رسته برخه ده و که یو صاحب پا دیر هم معلومات را که چه ده ویختان و ده تویدو او سمینی دو ده مخنیوی ده پاره باید لکوم خوالو نگت وقتل شی تر دیر شده ده گستونزو نمخنیوی وشی.
یوازې د ویښتانو د پاره نه، بلکې باید د ټول بدن د پاره باید ټول خلک باید له منظم خلو او استاندارد او با موازنه خلو څخه باید استفاده وکړي. موږ باید زیاتره له میوې څخه او د سبزیګانو څخه باید استفاده وکړي.
اوریدونکو دای د پښتنه بم وختو بل رازو د مسلې ته مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
سلام علیکم. خوښ
آمدید. سلام، خوشاله اوسئ. ډیره مننه مهرباني.
زما د ډاکټر څخه دوه پښتنه وکړه. زه تقریبا د 10 کال یم. زما د سر دستان تقریبا درې میاشتې دي چې د سي پر لپسې تویږي. زه چې خپل سر په امام کې پرې ومه او دومره قدر هغه اوبه چې هغه سرځي هغه بندېږي. یعنی دغه چې خپله هم دکې شپې بدې کړم یا سر ژمن کړم دغه سیستم بېخي ډېر بېحده دي. نو څو رقم شامپو استعمال کړی چې هغه شامپو څخه یو هم د ډاکټر صاحب په دې پوهېږي چې انټي هیر فال په نامه چې هغه د شامپوګانو مخصوص دغه ما واخیستله خو د سر ورباندې مینځم هم په اخرې کې دوه واره درې واره او دا زه هر وخت زه سر ملم تقریبا د پلیستان ته مساج وکم خو هیڅ کته نه ورته کوي. او ډاکټر صاحب وویل چې دا عواملونه لري چې باید د انسان دغه اوسپنه کمې زما بدن جسم هم نه کم کوم مشکله نه لرم نه پوهېږم چې دوی له څه دي.
تاسې په لیکه کې اوسئ او څو شېبو دپاره ډاکټر صاحب به تاسې نظرې پوښتنې ولري او بیا به تاسو جامع ځواب درکړي. ډاکټر صاحب که کومه پوښتنه لرئ مهرباني.
دا خو تا ویل چې دا زه دیش کلن یم زما ویښتان زی
و دیش
کلن یم صحیح ده. زما ویښتان دي څه ډول شامپو باید استعمالوم؟ او یو شامپو د انتي فال دی یا انتي دندروف دی؟
انتي
ایر فال دی. صحیح ده. ډیره مننه.
ښه له تاسو مننه ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې خبرونه سره وسی ډاکټر صاحب مهرباني
ما خو مخکې ویل چې د ویښتانو د تویدو عوامل ډېرې دي په دغه سن چې دی ځینې وختو اندر جینیتیک دی مثلا تانه پښتنه لرو بیا چې وګوري چې ستا په کورنۍ کې بل څوک په ځواني توب کې مثلا ستا پلار اکاګان اکا دا ماماګانې ویښتان تللې دي که نه یو دوا دي باید معلوم شي او بل د ویښتانو د تویدو اقلیم هم تاثیر لري ځینې وختو په مثلا هوا چې تغییر کوي مثلا توده کېږي یا سله کېږي په ځینې حالاتو کې ویښتان ځي او بل شامپو دا کوم اثر نه لري چې څه ډول شامپو باید په ویښتانو باندې استعمال شي یوازې د پوستکې حالت مد نظر کې نیسو مثلا دا پوستکې وچ دی غول دی بغه شامپو شته که پخه لري انتي دندروف شامپو استعمالي دا شامپوګانې چې په بازار راغلي دي انتي ایر فال داد و کوم اصلي بنه نه لري دا معلوم نه دی چې دا ترکیب څه شی دی ما په دغه ما حالت خو نه دی لیدلی په بازار کې ډېر لیدل کی چې دغه شامپوګان شته انتي ایر فال شامپو دی دا کوم ګټه نه لري مګر علت اصلي علت باید معلوم شي چې د علیل څه شی دی آیا تا کوم استرس لري کوم جینیتیک یا ارثي بنه لري دا پوښو کنه یوازې دا نه ده چې د اوسپنه مثلا آهن یا کمخونی آهن د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي ډېر عوامل شته چې باید اگر وګورو باید مطالعه وشي چې د عامل څه شی دی
په دغه لاره چې د غورور پوښتنه ځواب شوې وي د یو ورسته اوریدونکو به مخلو بیا به خبرونه هم پاتې ورسو مهرباني وکړئ مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او رایزان معرفي کوي او خپل پوښتنه وکړئ مهرباني
سلامونه اونې کې هیله به احترامات مو ومنئ
وعليكم السلام ځان معرفي کوي
دا فضل هادي ورداګې مالا ورداګونه
ښه مهرباني وکړئ ورداګ صاحب
خورکی د ډاکټر صاحب دغه پوښتنه دایمو وی مو مورکی دغه ټکی او مریضي ورته پیدا شوې ده د خوله کې دغه غاښ وب پټي او خوله پړسیږي نو بیا یو د کم کپسول ګولې مو تاخستې وي غلوم د مال بیا د وته خو کپسول بیا بیا غاښ یو کړې ته وخت به کار ورکولو بیا تللو شاتو کې هغه درد به ته راتللو نو اوس یې مشکل دا ورته پیدا کړی چې دا سر یې ورسره خوږیږي چې کله هغه خوږیږي بیا سر درد هم ورسره پیدا دی
خبرور یو څو شی بود لپاره تاسو اوس یې ډاکټر صاحب البته ځنې پوښتنه لري
شته
من سره او مهرباني
شته مور څو کلن دی
لکه پریش ولا من سره نو تاسو کې پلانډو کې ځواب ورکړي ډیر بخښي
دا مثلا ځین خلک په خوله باندې زخمونه پیدا کی د دې عوامل ډیر دي یو عوامل افتوز السر ورته وای چې ځین په ځین خلک دا پیدا کی ورکی بهتر راځي مثلا هیڅ نه شي خوله لای دا هم تداوی لري او بل چې دای مثلا تبخال دای چې په خوله کې دل کیږي مر پس ورته وای یا ایر په جنجیوایتس د دې عوامل ګي او بل ځین خطرناک امراض چې مثلا پانفیگاس ورته وای په خوله کې زخمونه پیدا کیږي ورسته په پوستکه باندې تناک پیدا کیږي دا د دې یو ډول دی او بل استوماتایتس دی چې د په خوله کې التهاب پیدا کیږي مثلا ځین خلک ځین شین خوري په هغه باندې حساسیت کوي یا ځین دواګان استعمالوي یا دندان دا غاخونه اگر دک کیوی پا خونو بانده عملگم استعمالوی دا هم ده اساسه سبب گردیم زن امراض دای چه لیکن پلان مرتبایی چه پا خوله کلی دل کیگی شاریدگی مرتبایی یا زخمونه پیدا کیگی باید نجده سر وگورو مگر دا چه درد سر پیدا کیگی یا ده غاگونه خوگیگی ده سر کم علیکه نلری ارتباط نلری
جرمن ډاکټر صاحب خبرونه ورسته برخه د یو ځمږه 2 دقیقې وخت لرو او که په دې 2 دقیقو کې د ویښتانو د تویدلو او د ویښتانو د سپینیدلو د مخنیوي لپاره یو څه توضیحات ورکړي
لوملای دغه دی چې باید لا مثلا باید د ویښتانو د ساتلو لپاره باید توجه وکړو استراحت او تفریح ام په بوستکه باندې ام په ویښتانو باندې اصل لري باید له هغه خلوص څخه استفاده وکړو چې ویټام پروتین لري په مناسب ډول پروتین لري مثلا ویټامینونه لري زیاتر له میوه دا میوه جات څخه او له سبزیجات څخه باید ډیر استفاده وکو او به تفرید ویښتان د پاره او د پوستکي د پاره ډیر ګټ لري. استرس باید له خپل ځان څخه لري وساتو و دیر یعنی لخبغان سکه خپل ځان وساتو او ځینې خلک دی چې ډیر دواګان استعمالوي دا دواګان هم چې ډیر استعمالیږي ځینې وختو د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي او پوستکی باندې ډیر بد اثر لري.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. خبرونه دغلته پای ته رسیږي. په خبرونه کې د کابل د طبي پوهنتون استاد او د جلدي ناروغیو متخصص پوهان عبدالمقدس فروزان را سره و چې ساسي پوښتنې ځوابولې. ډیره مننه کوو له هغه اوریدونکو چې په خبرونه کې برخه واخیستله. او خبرونه هم دغلته په څو شیبو کې پای ته رسیږي. دغه خبرونه په تکرار ډول د سه شنبې په ورځو کې خپرېږي او تاسو کولی شئ د سه شنبه په ورځو کې د خبرونه تکرار ووري. که غواړئ د ازادي رادیو د تیرو راپورونو خبرونه په اړه لا نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ ویب پاڼې ته هم کولی شئ چې ورشئ. پته یې د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ او آر جی. او همدارنګه ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم لري چې پته یې د فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي رادیو. د ازادي رادیو پاتې نورې خبرونه هم مه هیروئ. زموږ د خدای په امان. پر راتلونکي نیم ساعت خبرونه کې له سحر لیوال سره ملتیا وکړئ.
با تشکر از شما ناجیه صفی. سلام. ساعت 3